لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې ده د راپورنو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره وایي اوس مهال لږ تر لږه شپږ میلیونه افغان وګړي د قحطۍ په درشل کې ژوند کوي د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې د بشري بحران تر څنګ پر لومړنیو بشري حقونو سخت محدودیتونه ښیي چې افغان میرمنې او نجونې تر نورو شاته پاتې دي د دې ادارې په وینا افغان نجونو او ښځو ته لږ خدمات رسیږي او له محرم پرته د سفر او له کوره بهر د کار له بندیز سره مخامخ دي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو ډیری منځني ښوونځي او لیسې بندې شوي له محدودو دولتي ادارو پرته په نورو کې ښځې له کاره منې شوي او ښځو ته امر شوی چې له محرم پرته به سفر نه کوي دا محدودیتونه د نړیوالو او د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوي دي ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون د 1.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته چې په دې ډله کې د افغانستان سوریې او یمن په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي دا مرستې ورسوي د طالبانو حکومت بهرنیو سیلانیانو ته د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو مرغانو د ښکار اجازه ورکړې بختر خبری اژانس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د وزارت د 240 میلیون ډالرو په ارزښت د دې مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سیلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی سرچینې ویلي چې د یو شمیر هیوادونو سیلانیان د هرات فراه نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډوله مرغانو د ښکار مینوال دي د بختر په راپور کې د دې هیوادونو نمونه نه دی یاد شوی خبر زیاتوي د تړون له مخې سیلانیان د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د قوانینو او مقرراتو د ځنګړو شرایطو په اساس مکلف دي چې د کال په ځنګړو موسمونو کې به د مسافرو مرغانو ښکار کوي خو روښانه نه ده چې دا قوانین او مقررات به کوم وي ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټول پخواني قوانین ملغا اعلان کړي او ویلي دي چې په هیواد کې شرعي قوانین پلي کوي د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي چې د زاپوریژیا له اټومي بټۍ څخه د درنو وسلو د لرې کولو پر موافقې لا هم کار روان دی خو دی وایي پر دې موافقه شوې چې د اوکراین د اټومي بټۍ ته به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA ټیمونه د څارنې لپاره استول کیږي ښاغلی شمیحال په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون او د IAEA له مشر رافایل ګروسی سره د زاپوریژیا د تاسیساتو په اړه تر خبرو وروسته وویل چې په دې اړه جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي زاپوریژیا ته د IAEA د څارونکو استول د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته د اټومي ناورین د مخنیوي لپاره پیل شوي دي او ارجنټاین بیګا کرویشیا ته د فوټبال د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې 3-0 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبه ته ووت ارجنټاین به د یکشنبې په ورځ د نننۍ لوبې له ګټونکي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پایلوبه وکړي نن شپه د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو به په دوهمه نیم پایلوبه کې فرانسا له مراکش سره مخامخ شي خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل قدرمن اوریدونکو په 2 دقیقو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي خو له هغه مخکې
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
ازادۍ رادیو په لاندو څپو 2140 13,800 2,000 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شي قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د سندرو میلمانه پروگرام راځي خو له هغه مخکې د راپورونو اوریدو ته پام وکړي. په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل د روانې اونۍ د بریټ په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې او یونامه د بریټ په کلکو ټکو غندلی دی. په دې هوټل کې اکثر چینایانو ژوند کاو او اوس پیکنګ له خپلو وګړو غوښتي دي چې سمدستي له افغانستانه اوزي. د دې بریټ مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې په کابل کې د لونګان پور هوټل د داعش بریټ وخانده. کرن ټیکر پرون په ټویټر کې ولیکل، ګرانه ده چې په افغانستان کې پر بهرنیو د بریدونو پر لړۍ او د ډزو په ترڅ کې د بېګناه افغانانو پر وژلو سترګې پټې شي. لونګان هوټل د عوامو په منځ کې کوچنی هوټل مشهور دی. پر دې هوټل د دوشنبې د ورځې بریټ پراخ غبرګونونه لرل. د چین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د دوی 15 اټبار ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د کابل ایمرجنسی روغتون ویلي وو چې درې مړي او 13 ټپیان دوی ته وروړل شوي دي. د طالبان حکومت تر دې بریټ وروسته وویل چې درې بریټ کوونکي وشل شوي او دوه بهرنیان چې له پورته منچنونو څخه لاندې ټوپ وهلی دی ټپیان شوي دي. خو تر دې دمه طالبانو د دې بریټ د وروستیو تلفاتو شمیر له رسنیو سره نه دی شریک کړی. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پرون ناوخته په ټویټر کې د حمله وغندل او ویلیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د 23 کلنې جګړې د کړاوونو له اوږدولو پرته بل هدف نه لري. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل د بریټ مسؤلیت داعش منلی دی او ویلی دی چې دوه تنو یې د بریټ تر سره کړ. تر حملې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو له چینایانو څخه غواړي چې هر څومره ژر چې کېږي له دې هېواد دې ووځي. د طالبان حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو امنیت ژمنتیا لري او ډاډ ورکوي چې د داسې بریدونو د تکرار مخه به نیول کېږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی راډو ته وویل د وی ټولو هیوادو ته د چین پښمن ډاډ ورکوي چې دشمن تاسو ته زیان نشي اړولی. دا پیشه چې وشور ډیرو بهرنیانو ته پکې زیان نه دی رسیدلی، خو موږ موضوع ته ډیر متوجه شو. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو امنیت ډیر مهم دی. موږ به د دشمن د هر راز فعالیت مخه ونیسو چې بهرنیو ته زیان ونه وړي. مجاهد ټینګار وکړ چې داعش د افغانستان لپاره سرګواښ نه دی او دا ډله د دوی حکومت ته خنډ نشي جوړولی. داعش د دوشنبې د ورځې تر برید مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بهرنیان په نقشه کړی دي. دې ډلې د دسمبر په 2 په کابل کې د پاکستان پر سفارت حمله وکړه چې د پاکستان شارج دفیر له دې برید روغ ووت او یو ساتونکی سخت ټپي شو. د سپتمبر په 5 د ایټالی په کابل کې د روسي پر سفارت د بریډ مسولیت هم غومانه چې په هغه بریډ کې د روسي د سفارت د دوو کارکونکو په ګډون شپږتنه ووشل شو. چین له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریشي، خو لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر فعال خزي وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په لری کولو کې نړیوالو اعلامیو او غندنو کومه اغیزه نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې برعکس پر خزو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د معترضو میرمنو له ډلې څخه ظریفه یعقوبی له نږدې شپږ اونیو وروسته پرون د طالبانو له زندانه خوشې شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما او په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د میرمن یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو له زندانونو د نورو ښځو خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه جزئیات سنا کاکړ اوروي.
تحریم ها بالای طالبان نسبت به قبل افزایش یابد تا در روند کاهش خشونت در افغانستان بر زنان بتانند مؤثر واقع شوه و نسبت به قبل پاسخگو باشد.
په افغانستان کې یو فعال ښځه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وایي چې په تیرو نږدې 1400 میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره یې بل څه نه دي کړي. دې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو غندنې د طالبانو د حکومت په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی.
دی بندیزونو او غندنو د طالبانو په چلند کې هیڅ اغیز نه دی کړای، په غو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او طالبان لا هم هغه سدي چې مخکې وو. په افغانستان کې د ښځو او د ښځو د حقونو په تړاو د دوی په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ویسا سیدی یو بل فعال میرمن بیا په دې باور ده چې د بشري حقوقو سازمانونو او نړۍ هوادونو لخوا د اعلامیو صادرول هیڅ درد نه دوا کوي. میرمن سیدی وایي په تیرو نږدې 14 میاشتو کې دوی په افغانستان کې د ښځو د شکنجې، ځورونې او زندانی کېدو شاهدان وه، خو له افغانستانه بهر د بشري حقوقو سازمانونو او د ښځو د حقوقو مدافعین یوازې اعلامیو خپرولو او غندلو پورې محدود پاتې شوي دي.
ما شخصا به یو کنش نشان دادم
سپه دی ته شغبرګونونو او غندنې باور نه لرم او دادا يم چې دا کړنې به د خزو په وړاندې د طالبانو په اصلاح او بدلون کې هیڅ اغیز ونه لري. په افغانستان کې خزه باید د طالبانو په وړاندې یو موټی شي او د طالبانو د ظلم او استبداد په وړاندې مبارزه وکړي.
باید مبارزه کنن.
اغلی سیدی وای نړی باید افغانستان له خزو سره خپل ملاتړ په عملی ډول وخی. یو بل فعال میرمن چې دا هم نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وای نړی باید طالبان دې ته اړ کړي چې د دوه تړون عملی کړي.
برایشون باید گفته شوه که در اثر مذاکرات صلح قطر که شما بر
دویتا باید ویل شي چې تاسو د قطر د سولې د خبرو اترو په پایله کې افغانستان ته راغلی یاست او اوس حکومت کوي. آیا تاسو د دغو خبرو اترو پر مهال د ښځو د حقونو د وار کړې ژمنه کړې وه او که د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو؟ د دې په اړه باید بحث وشي چې محدودیتونه کم شي او ښځې وکولی شي سیاسي او ټولنیز فعالیت وکړي،
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و موارد دیگر را ادامه بدن.
نگدش پار از میشتی کهگی چه طالبان پر افغانستان واکمندی او پر خزو یه گرد محدودیتون لگولی دی. لشپگم طولگی پورت دنجونو ده خونزی و تدل، ده دیره دولتی ادارو ده خیزینه کارکون کو پکور کنول، لشهره محرم پرت ده دوی پلری واتن سفر بندیست، ده حجاب اجباری کول او ده غشان تفریحی پارکونه، لوبغالو او خیزینه همامونو تا اجازه نوار کول پر افغان خزو هم جنو ده طالبانو ده حکومت لخوا لگول شوی بندیزونه دی. که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو دا ډول بندیزونه غندلي او له بشري حقونو څخه یې سرغړونه بللې. د یادونې ده چې تازه په کابل کې یوه معترضه میرمن ظریفه یعقوبی چې نږدې شپږ اونۍ د طالبانو په بند کې وه پرون خوشي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټرې د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو له زندانونو یې د نورو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اورېدونکو، د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه چې قادر جلالوف چمتو کړی په څو شېبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی لنډ راپور واورئ. د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پیلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره یې پیلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت د کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړه چې د پینالټي باعث وګرځېده. لیونل میسي دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:09 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینهوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار ښه بریدونه تر سره کړل، خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپل لمړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-0 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحي سره تر دې مرحله ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پیلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پیلوبه ترسره کړي.